د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی وی ریڈیو ډیر قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی نن د ګول یا دوشنبه ورځ د سپتمبر 14 د چې د وګی میاشې له 22 سره برابر ده وخت شوی دی په پې خبر کې د مازیګر شپک په کابل کې د مازیګر 5:30 او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ساسو قربایم او اول هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ده کابل ته د جګپړو بهرنیو چارواکو سفر د قطر خارجه وزیر په کابل کې له طالب مرشانو او پخوانی صدر حامد کرزی سره لیدل دي د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې مشر هم د بشري بحران د جاج اخیستو لپاره کابل ته سفر کړی دی ملګری ملتونو نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نړیوال امداد جمع کولو یو غونډه جوړوي ملګری ملتونو وایي ملیونونه افغانان د خوراک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د پاکستان د صحافیانو مرکزی تنظیم د پارلمان مخې ته پرلت کړی دی دوی په میډیا باندې د قدغنونو د سیوا کېدو په هیغه مسویدي سخت تنقید کوي چې د تحریک انصاف لخوا وړاندې شوې ده او اوس هم پوره خبرونه د قطر خارجه وزیر او سره پلاوی پروند افغانستان سرکار کابل ته ولاړل او هلته د طالبانو له وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون سره وکتل دا په کابل باندې د طالبانو د تیری میاشتې د قبضې لګولو وروسته کابل ته د یو داسې جګپوړي بهرني چارواکي لومړنی سفر ګڼل کیږي د قطر خارجه وزیر شیخ محمد د طالب مشرانو بغیر د پخوانی صدر حامد کرزی او د مصالحې شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم ملاقات کړی دی د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په غوږیز پیغام کې ویلي چې دوی د قطر نه مننه کړې چې د کابل ایرپورټ په بیا فعال کولو کې امداد کړی دی د یو بل خبر لمخه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندي هم د دې تنظیم د جګپوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی هغه ویلي په افغانستان کې به د سخت بشري بحران جاج اخلي هغه د طالبانو د مهاجرینو چارو لنګران وزیر خلیل الرحمن حقانی سره لیدلې دي ټاکل شوی دی چې ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د امداد جمع کولو یو غونډه جوړ کړي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنه کېدو وروسته د بشري ناورین دراتک خبرداري ورکړی او خیال لري چې په دې غونډه کې څه باندې 500 میلیونه ډالر جمع کړي ټاکل شوی چې په جنیوا کې د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو په غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په ګډون د دې ادارې نور جګپوړي چارواکي د سره صلیب نړیوال ادارې مشر پیټر مارر او د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو حکومتونو استازي برخه واخلي د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د طالبانو د راتګ نه وړاندې په افغانستان کې شاوخوا 13 میلیونه کسانو مرستو ته ضرورت درلود خودی عالمی ادارې خبرداري ورکړي چې د وچکالی او خوراکي موادو او نغدو پیسو د کمښت له کبله به خایي د شمیر تر دې هم لوړ شي ملګری ملتونه وایي چې د 6.5 میلیونه ډالر غوښتل شوی مرستو پیسې به د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ته ورکړل شي یو شمیر افغان پایلټان چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په پاکستان کې قید ساتل شوی وو د رایټرز خبری ادارې په حواله د اتوار اکشن به پورز یې له ازبکستان متحده عربی اماراتو ته تک پیل شو یو افغان پایلټ چې امریکا کې یې تعلیم کړی رایټرز ویلي چې کڅه هم طالبانو غوښتل چې دوی د افغانستان ته واپس ولاړ شي خو د امریکا په منځګړی توپ د یو ډیل تر مخه د افغان پایلټانو یو ډله د اتوار په ورځ د ازبکستان نه متحده عربی اماراتو ته ولاړه تر اوسه نه د معلومه چې په ازبکستان کې د هو غوش پک تلويختو تیارو برخلیک به څه وي کوم چې افغان پایلټانو ازبکستان ته وړي دي په دې کې د بلک هاک هلیکاپټرو سربیره A-29 ډوله حملاتي تیاری هم شامل دي د اگست په 15مه څو ګڼې مخکې تر دې چې طالبان کابل ته نه نوځي 1515 د افغان پوځ غړي او پایلټان سره د خپل کورنیو په 22 پوځي تیارو او 40 هلیکاپټرو کې ازبکستان ته پرواز وکړ پس لږ چې په سوشل میډیا کې د افغانانو ترمنځ طالبانو د یو مشر مولا عبدالغنی برادر د مرګ اوازې خورې شوې نن د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په خپل ټویټر باندې د مولا برادر یو غږیز پیغام خور کړ چې په هغه کې مولا برادر د خپل مرګ خبرونه درواغ او پروپاګاندا ګڼي مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د وزیر اعظم نائب ټاکل شوی د تیر څو ورځو راهیسی په مطبوعاتو کې نه دی لیدل شوی او داسې ګنګوسی وی چې غنی هغه د طالبانو په خپل منځي شخړو کې وژل شوی او یا زخمی شوی دی. مولا برادر په خپل تازه پیغام کې چې یوازې غږ اوریدل کیږي وای چې جوړ دی خو چیرته په سفر کې دی، خدا نه وای چې چیرته په سفر تللی او مقصد یې د دې سفر نه څه دی. طالبان ویلی چې په پنځیر کې د افغانستان د پخوانی نائب صدر امر الله صالح په کور کې شپږ نیم میلیون ډالر نقد پیسې او د طلا یا سرو زرو اتلس خښتې موندلې دي. طالبانو په دې اړه سوشل میډیا باندې یو ویډیو هم خوره کړې چې بل پلو د مقاومت جبهې ویان دا منلې چې د امر الله صالح په کور کې یو لک ډالر د طالبانو لاس لویدلې، خو د شپږ نیم میلیون ډالر او سرو زرو خبره یې هسې دروغ بللې ده. پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم د واکمن تحریک انصاف پاکستان حکومت لخوا په میډیا باندې د قطغنونو سیوا کولو د پاره مجوزه میډیا ډیولپمنټ اتارټی پر ضد د پارلمان مخامخ احتجاجي ناسه کړې ده او په دې کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشانو هم شرکت کړې دي. حقوق د یو تور قانون بللې دي. حکومت مخالف ګوندونه وایي موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت په میډیا مکمل کنټرول او آزاد اوازونه غلي کول غواړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن هم یو بیان کې ویلي چې موجوده حکومت د دې نوي قانون په ذریعه لوړاندې نه کنټرول شوی میډیا باندې نور بندیزونه لګول غواړي، بلخوا حکومت وایي د دې قانون مقصد د صحافیانو حقوقو حفاظت یقیني کول دي. د پنجاب صوبې د ساحوال سیمې پولیسو ماشومان سره د جنسي زیاتی او بیا د دوی فحشي فلمونو جوړول کې د ککړې څلور کسي جړلې د گرفتاری پخله کړې دي. که څه هم پولیس وايي نیول شوی ملزمان د نړیوال شبکې سره تړاو نه لري، خو د ماشومان او د حقونو مبارز د پولیسو دا موقف نه مني. دوی وايي پاکستان کې وخت په وخت د داسې ډلو گرفتاری خي چې دوی فحش فلمونه ډارک ویب ته خرڅوي او پولیس ته پکار دي چې د ملزمانو په ضد کوټلي شواهد راغونډ کړي او دوی ته سزا باوري جوړ کړي. او روسي خبردار چې دولتي شمیري خایي چې پاکستان کې د تیر یو شواروز په محل وش پېته کسان نور په کورونا وایرس مړ شوی او 2900 کسانو ته د دې وایرس د ورپورې کېدو پخله شوې دي. پاکستان کې په کورونا د څار دولتي ادارې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان د نن د کورونا د تازه پیښو کچه 15.2 ته رالوېدلې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ریبا خبری خبرونه ده. د قطر خارجه چارو وزیر پرون د افغانستان سرخار کابل ته ورغله او هلته کې د افغانستان د نوي حکومت وزیر اعظم سره لیدلې دي. د افغانستان د اسلامي اماراتو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ترمخه د قطر خارجه وزیر شیخ محمد د وزیر اعظم او د نورو حکومتي چارواکو سره لیدل کتل کړی دي. په دغه ملاقات کې په دواړو خيزه تعلقاتو او په بشري امداد او اقتصادي پرمختګ نه علاوه په نورو مهمو موضوعاتو باندې خبري شوه. بل خواته د یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګرانډي هم کابل ته رسیدل دي. دا ملاقاتونه په دغه حقیقي چې په 15 اگست طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې اخیستې وو. په دې موضوعاتو باندې تفصيل نوشیروان قلندر راکړي.
د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرینډي په داسې حال کې د کابل سفر کړی چې په جنیوا کې نن ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې د افغانستان سره د انساني مرستو په اړه غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداري جاری کړې ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان د قبضې وروسته انساني بحران زیاتېږي. د جنیوا په نننې غونډه کې د ملګرو ملتونو هدف دا دی چې د نړۍ د هیوادونو څخه د 600 میلیونو نه زیاتو ډالرو د مرستو اپیل وکړي. ملګرو ملتونو او نورو امدادي ډلو خبرداري جاری کړي طالبانو چې لا کابل نه ونیولې هغه وخت نیمایي آبادې مرستو ته اړتیا لرله چې 13 میلیونه خلک جوړېدل او اوس د خوراک د کمی او د خوشحالی لوجه د شمیره نور هم زیاته شوی ده. بلخوا په کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په یو بیان کې ویلي دي چې د قطر خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن د طالبانو لخوا ټاکل شوی وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند او د کابینې نور وزیرانو سره ملاقات کړي او په دغه ملاقات کې په دواړو خیزه اړیکو، انساني مرستو، اقتصادي پرمختیا او د نړۍ سره د رابطو په موضوعاتو خبرې اترې کړي دي. د طالبانو لخوا د افغانستان د نیولو وروسته د قطر خارجه وزیر کابل ته ورتګ د نړۍ د کوم لوی مشر اولنې رسمي سفر دی. په بیان کې ویل شوی دی چې اسلامي امارت په ملاقات کې په دې خبره زور راوړي چې د دوحا لوزنامه یو تاریخي لاسته راوړنه ده او ټولې خواوې لازمه ده معاهدې ته ژمن پاتې شي. په یو آډیو پیغام کې د طالبانو نومول شوی خارجه وزیر امیر خان متقی ویلي دي چې اسلامي امارت د کابل هوایي ډګر په بحالولو د قطر مننه کوي. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد پخوانی صدر حامد کرزی او د پخوانی حکومت د سولې شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم په کابل کې لیدکاته کړي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله په خپل ټویټر لیکلی دي چې د قطر د خارجه وزیر او د قطر د نورو اعلی چارواکو سره یې لیدلې دي او د دوحا د خبرو اترو په کوربتوب یې د دوی مننه کړې ده. ډاکټر عبدالله عبدالله لیکلی دي چې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ټول شمول حکومت او په تازه موضوعاتو هم د قطري چارواکو سره خبرې اترې شوې دي. پخوانی صدر حامد کرزی هم په خپل ټویټر د دې ملاقات خبره تایید کړې ده او وایي د قطر د مشرانو سره په روانو حالاتو خبرې وشوې. بل خبردا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ای سی آر مشر فلیپو ګرینډي د کابل په سفر دی او د ملګرو ملتونو د کومې نړیوالې ادارې دا اولنې کم لوی چارواکي دي چې د طالبانو په افغانستان د قبضې وروسته د کابل سفر کوي. په خپل یو ټویټ کې د کډوالو ادارې مشر لیکلی دي چې افغانستان سره د انساني مرستو د 3.5 میلیون به کورشو افغانانو د ضرورتونو پوره کولو لپاره کابل ته رسیدلې دي. دیوای د هغه ټولو غیر دولتي تنظیمونو یا ان جی اوز او د انساني مرستو د ادارو سره کارکونکو مننه کوي چې په دې سختو حالاتو کې په ځمکه د متاثر خلکو ضرورتونو پوره کولو لپاره کار کوي. رپورټونه وایي چې د کډوالو د ادارې مشر د کډوالو لپاره د طالبانو وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم د ګل پورز په کابل کې رد په دفتر کې لیدلې دي.
د وایس اف امریکا د بیا خبري خبرونه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې خزي او جنکۍ کول شي د سکول د ختمولو نه پس په سرکاري او یا خصوصي پوهنتونونو یا یونیورسيټو کې لوړې زده کړو ته دوام ورکړي، خو شرط دی چې پوهنتونونو کې د جنکو، خزو او هلکانو یا سړو کلاسونه او یا د تعلیم ودانۍ به جدا وي. پرون د اتوار پورس د طالبانو د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن نگران وزیر عبدالباقی حکانی په کابل کې یو خبری غونډه ته خبرو کې د تعلیم په حق له نوی تګلارې اعلان کړه او د سنفی تفریق په اساس د طالب علمانو د جدا کولو په دفاع کې وویل چې د خزو او نارینو مشترکه زده کړې یا تعلیم غنی د اسلامي اصولو او د افغان کلتور سره سم نه ده. په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت فواد لامی راکړي.
د اتوار یا یک شنبه په ورځ د طالبانو د لوړ زده کړو یا هایر ایجوکیشن نگران وزیر عبدالباقی حقانی په کابل کې یوې خبری غونډې ته خبرو کې د تعلیماتو په اړه نوې تګلارې اعلان کړه او د سنفی تفریق په اساس د طالب العلمانو د جدا کولو په دفاع کې وویل چې د خځو او نارینه وو مشترک زده کړې یا تعلیمات غنی د اسلامي اصول او افغاني دودو دستور سره اړخ نه لګوي. د لوړو زده کړو نگران وزیر وویل چې صرف زنانه استادانو ته به دا اجازه وي چې زنانه طالب العلمانو ته تعلیم وخایي. حقانی زیاته کړ چې د زنانه استادانو کمای به نه وي، خو که بیا هم ډیر ضرورت پیښ شي نو بیا به نارینه استادانو ته هم اجازه وي چې زنانه طالب العلمانو ته تعلیم ورکړي، مګر په دې شرط چې د اسلامي قوانینو خلاف ورزي به نه کوي. عبدالباقی حقانی په خبری غونډه کې وویل هغوی یعنی نارینه استادان هم کولی شي تعلیم ورکړي، خو د شریعت مطابق هغوی ته پکار ده چې د پردو تر شا تعلیم ورکړي او یا د ویډیو سکرینونو او نورو داسې سہولیاتونو کار واخلي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت یې غواړي هغه لاسته راوړنې وساتي کوم چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې د تعلیم په برخه کې درلودلې دي، خو د جنکو او هلکانو ګډ تعلیمي نظام به په افغانستان کې نور موجود نوي. حقانی زیاته کړ داسې نه ده چې موږ هر څه له سره پیل کړو، نه، موږ به هغه څه چې تر اوسه شوي نور به ور باندې اضافه کوو، خو په زیاتره توجه سره. د 1999 نه راوخله بیا تر 2001 کلونو کې چې طالبان اول ځل په افغانستان کې واکمن شوي وو، نو هغه وخت بشري حقونه په خاص ډول د ښځو حقونه ډیر سخت ځپل شوي وو، چې له همدې عمله په نړیواله کچه افغانستان هغه وخت علیه ده او یوازې پاتې شوی وو. طالبان چې یو توندلارې ډله ګڼل کیږي، هغه وخت یو بیرحمه عدالتي نظام جوړ کړی وو. خځو به نشوای کولای چې د خپل نارینه محرم نه بغیر له کور ووزی او جنکو باندې هم د تعلیم کولو قدغنونه لګیدلی وو. قریب یو میاشت شو چې طالبان د دوهم ځل د پاره په افغانستان واکمن شول او وعده یې کړی چې د بشري حقوقو ساتنه به کوي او خځو ته د تعلیم او کار کولو حق او اجازه وي چې په دې توګه د طالبانو حکومت وکړي شي د نړیوال ورورولۍ برخه وګرځي او د بیلابیلو لویو سونزو سره چې افغانستان ته پیښي دي د نړیوالو په مالی امداد مقابله وکړي. طالبانو تیره هفته یو سرپرست یا نگران حکومت اعلان کړ چې ټول غړي نارینه وو. امریکا او نور نړیوال قوتونه په دې کلک نظر ساتي چې آیا طالبان پر اختیار بدل شوي او د پخوا په نسبت تګلاري نرمي شوي او کنه، ځکه په دې بنیاد به بیا کابل کې د طالبانو لنوي حکومت سره د سفارتکاري رابطې نیولو فیصله کیږي. فواد لامی، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. افغانستان کې د طالبانو لخوا د حکومت کنټرول ترلاسه کول وروسته ازبکستان کې د یو میاشت راهیسې غیر ځینی افغان پایلټان نن عرب اماراتو ته رسیدل دي. د امریکای تربیه شوی یو افغان پایلټ رویټرز خبری ادارې ته د خالی شنبه په ورځ ویلي د امریکای د یو لوزنامې لاندې د افغان پایلټانو یو ډله د اتوار په ورځ متحده عرب اماراتو ته ځي، که څه هم طالبان د افغان پایلټانو واپس خپل ملک ته ستنېدو غوښتنه کوي. نور حال د وایس اف امریکا په ریپورت کې د دیوا همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د امریکای خبری ادارې وال سټریټ جرنل د خالی په ورځ ویلي چې افغان پایلټان به په یو درې ملک کې ځای کول وړاندې د قطر په دوحه ښار کې د امریکای پوځي مرکز ته ځي. تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې ازبکستان کې د شپږ سلویښت جهازونو بسی کیږي، چې پکې د رایټرز خبری ادارې تر مخه A-29 جنگي جهازونه او UH-60 بلیک هاک جنگي هیلیکاپټرې شامل دي. د اګست په 15مه نیټه کابل د طالبانو لاسو ته پریوتو څو ګنټې وړاندې 1575 افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ په 2 پوځي جهازونو او سلیریش هیلیکاپټرو کې ازبکستان ته اوښتي وو. اوسنی او پخوانی امریکایي چارواکو رایټرز خبری ادارې ته ویلي طالبانو د ازبکستان په حکومت باندې زور راوړی چې دغه جهازونه او د دې پایلټان افغانستان ته ورکړي. طالبانو تیره میاشت افغانستان کنټرول ترلاسه کول وروسته په دغه هیواد کې د ډرون الوتکو او هیلیکاپټرو په شمول جهازونه په خپل اولخه کې اخیستو او غوښتنه یې کړې په کابل د دوی د قبضې وړاندې چې کوم جهازونه د افغانستان نه بهر وړل شوي هغه د بیرته افغانستان ته واپس کړی شي. ازبکستان په امریکا زور راوړی چې دغه جهازونو او پایلټانو د راتلونکي په حق له ګام پورته کړي، ځکه چې دوی د خپل ګاونډي ملکونو سره د دې له کبله د تاوتریخوالي زیاتېدو یره لري. د اتوار پورې شوي پرمختګ په حق له امریکې ملګرو ملتونو او یا طالبانو په ښکاره سندي ویلي. د ترمیز خار سره نږدې یو کیمپ کې د افغان پایلټانو سخت حالت، د هغوی په ګرځېدو بندیزونو او د خوراک او د بیانو نشتوالي باندې د بشري حقونو نړیوالو ډلو سخت رد عمل څرګند کړی. د رویټرز خبری ادارې تر مخه یو هفته وړاندې د افغان پایلټانو معلوماتو اخیستلو لپاره امریکایي چارواکي د ازبکستان ترمیز کیمپ ته ورغلي چې پکې ډېر پایلټان د سفری سندونو بغیر د خپل هیواد نه تښتېدلی وو. ازبکستان لپاره د امریکای پخوانی سفیر جان هربس د افغان پایلټانو راوستو د ګام ستاینه کړې. نوموړي رایټرز خبری ادارې ته ویلي هغه تمه لري چې امریکا به په یو داسې پلان کار کوي چې دا یقیني کړي دغه جهازونه امریکای ته بیرته راوستل شي او طالبانو ته ورنکړی شي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوږی. په افغانستان کې د طالبانو په واقع د راتلو وروستو چې د دغه حیواد نه په زرګونو کسانو کډی کړی دي، یو پکې سندرغاړی رفی حنیف هم دی، څوک چې پیښور ته ورغلی دی. رفی حنیف وای افغانستان کې ژوند د ډیر خطر سره مخ و او نه شو کولی چې خپل فن جاری ساتلی وي، نو ځکه پیښور ته کډه شو. د سندرغاړي وایس اف امریکا ته په یوه تفصیلي مرکه کې ویلي دي چې د خپل راتلونکي دپاره او افغانستان کې فن او د هنر دپاره ډیر اندېښمن دی. دی وای یوازې زنه بلکې نور ګڼ شمېر هنرمندان او سندرغاړو ژوند ته هم ډیر خطرات مخې ته دي. د ډیوه خبریال عثمان خان دغه تفصیلي مرکه کړي.
افغانستان کې د طالبانو واک راتلو وروسته اوس پورې تقریبا 50 پورې سندرغاړي او د فن سره تړلي نور هنرمندان د کورونو سره پیښور ته را رسیدلي دي. ډیو سره خبرو کې د افغانستان نامتو سندرغاړي رفی حنیف اویل د کابل سکوت کېدو وروسته په ډیر بیړني حالاتو کې مو د سپین بولدک د لارې ځانونه پیښور ته را رسولي دي. دی وايي افغانستان نه راغلي هنرمندان دا مهال ل ډیرو ماشي کړه مسره مختی
چې شرایط به اوسه چې کوم اوسه د کتنې د خپل اشاره د روپې او موږ تلويخ تلويخ د روپې واغته زمره ظالمانو د لارې کې او دوی د ملک دې خلک په څنګ وروت دي. نو دوی ته حالات دې ماشومان کې مو په وسه وي ته مو غوا مو دا که دې مو تر اوسه دې دا مو تر اوسه دغه کول خیر لازیر دی. یو مسلمان لا مول ډیر د خیر کار دې خلک دا ظالمانو موږ تر دې وکړه او زموږ تقریبا 50 ملیون 50 غاره مو په دواله روپې ګلدارې
رفی حنی پوناندیوای دا مهال افغانستان کې 50 فیصدی د موسیقۍ سره تړلي هنرمندان پاتې دي. د چا ژوند چې لډیرو غواخون سره مخ ته باید چې له هغوی ژوند خوندي ساتلو د پاره نړیوالي مرستندوی ادارې ګامونه پورته کړي. د پاکستان دولت نه غوښتنه وکړه چې د افغانستان سره تړاو لرونکو هنرمندانو ته په ځانګړي توګه ویزه ورکړي چې دوی خپل ژوند له دغه خطر نه وژغوري، ځکه چې طالبانو په حکومت کې په موسیقۍ کې سخ بندیزونه پوری کړی شوی دي او هل تپاتې هنرمندانو ژوند لډیر خطر سره مخ ته. د خیبر پختونخوا هنري ټولنې مشر راشد خان وایي افغانستان نه یو شمیر هنرمندان په ډیرو ناسمو حالاتو کې پیښور ته راستانه شوي، ځکه چې کابل کې خپل ډک کورونه او د موسیقۍ د لکونو روپو سټوډیو سپری خو دي. د وړاندې وایي چې باید د پاکستان حکومت د نړۍ نورو هیوادونو په سیر د افغانستان هنرمندانو ته ځانګړي بشري مرستې ورکړي.
هغه ډیر په بد حالت کې راغلي دي، بلکې په یو جوړه یو ځان سره لاس کې چې سره هغه سامان راغست دي، هر څ خپل مال حال الته په افغانستان کې پر خوده چې کم پلکاو روپو هغه خپل سوخ کې ځان له کاروبونه شروع کړو. د ساوند سیستم میوزیک شاپ سو یا مثال څ خپل میوزیک انسټرومنت ور سره په افیس کې او د دې لپاره موږ لګي خپل حل ځلې کو چې د دې لپاره سنا سو کو کدل ته حکومت سره چارواکي چې کم دی غي سره کینو چې میټینګ کوج دی ته سپورټ ورکيو.
د افغانستان راغلي دغه هنرمندان زیاتره د پیښور تاریخي کیسخوانی بازار شاته کباړی بازار کې په ورکوټي ورکوټي کوټو کې په ډیر ناسمو حالاتو کې خپل ژوند کوي. دوی ګیلی لري چې اکثره د قانوني اسنادو نشټوالي لکبله پولیس دی زوروي. دوی غوښتنه کوي چې په داسې کړکیچنو حالاتو کې د افغانستان سره تعلق لرونکي هنرمندانو ته تحفظ ورکړل شي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
او ورشه ودې وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې دغه تفصیل به تاسو ته د ډیوه همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
د امریکای د مشهور میګزین دی نېشنل انټرست په یو تازه ترين غنه کې د امریکای د یو نامتو دانشور مايكل روبین یو مضمون چاپ شوې ده. د مضمون سرحد ته آیا امریکا به روان وخت کې د بلوچستان د آزادۍ مرسته وکړي؟ مایکل روبین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو د نصرت وروسته ډیر خوشاله دی او د پاکستان ډیر ستر چارواکي دا وخت د امریکای په ماته خورو خوشاله انمانځي خو په دې چاره حیرانې دل نه دی پکار ځکه چې پاکستان او امریکا د لویو طاقتونو ترمنځ د سوړ جنگ په دور کې په ظاهره خو اتحادیان وو خو دوارخي د تعلقات تل بی خوند پاتې شوی دی پاکستان تل امریکین په دې ګیلمند پاتې شوی دی چې کله اجد پیښ شنو پاکستانی رعایت شي خو بیا هم د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات دومره خراب نو پاتې شوی مایکل روبین خپل مضمون کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او موجوده وزیر اعظم عمران خان دواړو د چین په سرمایه‌کارۍ د پاکستان د خود اختیاري سودا کړی دا افغانستان د امریکای وته سره چین ځان له د فائدو د لټولو په چکر کې دی دا چې ګنګوسی د وړاندې نه خواري دي چې د چین فوج به ډیر زر د باګرام د هوایی ډګر بندوبست په خپل لاسو کې واخلي او د افغانستان د ځمکې لاندې په پټو پرتو خدانو به کینی د باګرام د هوایی اړې معاملې خو به د امریکای د پاره د سلامتیا او د دفاع معاملې وي پاتې شو د قیمتي مدنیاتو معاملې نو په دې باب له تجزیه‌نگاران د قیمتي مدنیاتو د ذخیرو د سمروالي بابلا د مبارغین کار اخلي او دا خبره هم یاد نه ساتي چې د طالبانو او د چین ترمنځ د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک لانجا پرته ده مضمون دي کې پاکستان چې په افغانستان کې امریکای سره سوکل د صدر بایدن ډله کې دي چې په دې هر سسترګي پټي کې خود ریپبلیکن پارټای نوې کول او تر صحاده پورې ډیر ډیموکراتس افغانستان کې د امن او سوکالۍ پر اوستو کې او د طالبانو اقتدار ته پر رسولو کې د پاکستان په کردار سخت خوابه دي مضمون لیکي چې دا وخت واشنگتن کې د پاکستان قدر درناوي ډیر را پریوتې دي او داسي امکان شته چې د امریکای راتلونکي یو حکومت د بلوچستان په معاملې کې داسي یو پالیسی اختیار کړي کوم چې په کال 1399 کې تاج برتانیا په کویت کې یو بلتون خوخه مشر سره پریکړه کړې و او دا شان د خلیج دا وړوکي شان ملکي د کویت په نوم د خپل یو تفیلی ریاست په حیثیت کې په وجود کې راوستو مضمون لیکي چې بلوچستان د خپل جبي او د خپل شناخت خاوندان دي په کال 1900 وختم کې د هندستان د تقسیم نډیر وړاندې دي بلوچستان او په خصوصي توګه د بلوچستان هغه سیمه چې په فارس کې شامل نه وي د یو کنفدریشن په شکل کې د برتانیې د حفاظتي تسلط لاندې وي نن ورځ گوادر د چین د سرمایه‌کارۍ یو ډیر اهم مرکز جوړ شوی دی کله گوادر بندر د منځ اوځي نو د سی پیک په نوم د چین او د پاکستان د اربونو ډالرو اقتصادي منسوبې په اوبو لاهوشي مایکل روبین دی نیشنل انټرست میگزین کې خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې د پاکستان دننه بلوچستان د ډيري مدينه ناخلاره جون تیري د آزادۍ نه پس پاکستان د بلوچو په علاقه کې هیڅ ترقياتي کارونه اونکل په کال 1950 کې بلوچ قبایلو د پاکستان خلاف بغاوت وکړو او د هم دي ناخلاره له سبب د پاکستان فوج په ملک کې مارشل لاو لګولا او په فوجي طاقت د بلوچو قبایلي نظام دانه وانه کو په کال 1970 کې د پاکستان مرکزی حکومت ته مشرقي پاکستان کې عوامي اړې غړې راپور ته شو چې په نتیجه کې پاکستان د خپل مشرقي صوبې نه لاس وینځلو او د مشرقي پاکستان په دې بنگلاديش یو آزاد ملک جوړ شو دی نیشنل انټرست لیکي چې د کال 2000 نه را پدې خوا بلوچستان کې په شروع کې دونکو ترقياتي منسوبو د صوبې اصلي خلک بلوچ خوشاله نه دي ځکه چې دا منسوبې په داسې ډول جوړې کړې شوې دي چې د دې د چلولو د پاره د پنجابیانو یو بهیر په بلوچستان ورمات شوی دی او دوی دغه تپاخه آبادیږي مایکل روبین خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان نه یوازې د امریکای نه مخ اړولې دي بلکې د طالبانو او د چین په ډاډه د امریکای بیزتۍ هم بډې وهلې دي همدغه وجه دا چې د امریکای د دفاعي منسوبه سازانو پالیسی سازانو او د مخبره د پېښور کسانو یو نیوي کول پاکستان سره په خپل تعلقاتو بیا د سره د نظرسانې کول فیصله کولی شي
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ د وی پانی پتا دا voa.jivanews.com ټوئیټر @voa.jiva
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جی ریډیو دی.
بیا هم په خیر راغلی دا وخت په خبر کې د مازیګر شپږنیمې په کابل کې د مازیګر شپږ او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار نهه نیمې بجې دي. په واتلامې موساسو په میو ځل بیا د دې سات مهمو خبرونو ته راګرځوم. لومړی هم د مهمو خبرونو لنډیز. کابل ته د جګپړو بهرنیو چارواکو سفر. د قطر خارجه وزیر په کابل کې له طالب مشرانو او پخوانی صدر حامد کرزي سره لیدلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر هم د بشري بحران د جاج اخیستو لپاره کابل ته سفر کړی دی. ملګری ملتونو نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نړیوال امداد جمع کولو یو غونډه جوړوي. ملګری ملتونو وایي ملیونونه افغانان د خوراک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. او د پاکستان د صحافیانو مرکزی تنظیم د پارلمان مخې ته پرلت کړی دی. دوی په میډیا باندې د قدغنونو د سیوا کېدو په هیغې مسودې سخت تنقید کوي چې د تحریک انصاف لخوا وړاندې شوې ده. اوس هم پوره خبرونه. د قطر خارجه وزیر او ورسره پلاوی پرون د افغانستان سرکار کابل ته ولاړل او هلته یې د طالبانو له وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند سره وکتل. دا په کابل باندې د طالبانو د تیری میاشتې د قبضې لګولو وروسته کابل ته د یو داسې جګپوړي بهرني چارواکي لومړنی سفر ګڼل کیږي. د قطر خارجه وزیر شیخ محمد د طالب مشرانو بغیر د پخوانی صدر حامد کرزی او د مصالحې شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم ملاقات کړی دی. د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی په غوږیز پیغام کې ویلي چې دوی د قطر نه مننه کړې چې د کابل ایرپورټ په بیا فعال کولو کې امداد کړی دی. د یو بل خبر لمخه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندي هم د دې تنظیم د جګپوړي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی دی. هغه ویلي په افغانستان کې به د سخت بشري بحران جاج اخلي. هغه د طالبانو د مهاجرینو چارو لنګران وزیر خلیل الرحمن حقانی سره لیدلې دي. ټاکل شوی دی چې ملګری ملتونه نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د امداد جمع کولو یو غونډه جوړ کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنه کېدو وروسته د بشري ناورین دراتک خبرداري ورکړی او خیال لري چې په دې غونډه کې څه باندې 500 میلیونه ډالر جمع کړي. ټاکل شوی چې په جنیوا کې د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو په غونډه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په ګډون د دې ادارې نور جګپوړي چارواکي د سره صلیب نړیوال ادارې مشر پیټر مارر او د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو حکومتونو استازي برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د طالبانو د راتګ نه وړاندې په افغانستان کې شاوخوا 13 میلیونه کسانو مرستو ته ضرورت درلود. خودی عالمی ادارې خبرداري ورکړي چې د وچکالی او خوراکي موادو او نقدو پیسو د کمښت له کبله به خایي د شمیر تر دې هم لوړ شي. ملګری ملتونه وایي چې د 6.5 میلیونه ډالر غوښتل شوی مرستو پیسې به د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی ته ورکړل شي. یو شمیر افغان پایلټان چې د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په پاکستان کې قید ساتل شوی وو د رایټرز خبری ادارې په حواله د اتوار اکشن به پورز یې له ازبکستان متحده عربی اماراتو ته تک پیل شو. یو افغان پایلټ چې امریکا کې یې تعلیم کړی رایټرز ویلي چې که څه هم طالبانو غوښتل چې دوی د افغانستان ته واپس ولاړ شي خو د امریکا په منځګړی توپ د یو ډیل تر مخه د افغان پایلټانو یو ډله د اتوار په ورځ د ازبکستان نه متحده عربی اماراتو ته ولاړه. تر اوسه نه د معلومه چې په ازبکستان کې د هوغو شپږ تلویښتو تیارو برخلیک به څه وي کوم چې افغان پایلټانو ازبکستان ته وړي دي. په دې کې د بلیک هاک هلیکاپټرو سربیره A-29 ډوله حملاتي تیاری هم شامل دي. د اګست په 15مه څو ګنټې مخکې تر دې چې طالبان کابل ته ننوځي 1515 د افغان پوځ غړي او پایلټان سره د خپل کورنیو په 22 پوځي تیارو او 40 هلیکاپټرو کې ازبکستان ته پرواز وکړ. پس لږ چې په سوشل میډیا کې د افغانانو ترمنځ د طالبانو د یو مشر ملا عبدالغنی برادر د مرګ اوازې خورې شوې، نن د طالبانو یو ویاند محمد نعیم په خپل ټویټر باندې د ملا برادر یو غږیز پیغام خور کړ چې په هغه کې ملا برادر د خپل مرګ خبرونه درواغ او پروپاګاندا ګڼي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د وزیر اعظم نائب ټاکل شوی دی، تیر څو ورځو راهیسی په مطبوعاتو کې نه دی لیدل شوی او داسې ګنګوسې وی چې ګنی هغه د طالبانو په خپل منځي شخړو کې وژل شوی او یا زخمی شوی دی. ملا برادر په خپل تازه پیغام کې چې یوازې غږی اوریدل کیږي وایي چې جوړ دی خو چیرته په سفر کې دی، خدا نه وایي چې چیرته په سفر تللی او مقصد یې د دې سفر نه څه دی. طالبانو ویلی چې په پنځیر کې د افغانستان د پخوانی نائب صدر امر الله صالح په کور کې شپږنیم میلیون ډالر نغد پیسې او د طلا یا سرو زرو اتلس خښتې موندلې دي. طالبانو په دې اړه سوشل میډیا باندې یو ویډیو هم خوره کړې چې بل پلو د مقاومت جبهې یو ویان دا منل چې د امر الله صالح په کور کې یو لک ډالر د طالبانو لاس لویدلی، خو د شپږنیم میلیون ډالر او سرو زرو خبره یې هسې دروغ بللې ده. پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم د واکمن تحریک انصاف پاکستان حکومت لخوا په میډیا باندې د قدغنونو سیوا کولو د پاره مجوزه میډیا ډیولپمنټ اتارټی پر ضد د پارلمان مخامخ احتجاجي ناسه کړې ده او په دې کې حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مشانو هم شرکت کړې دي. حقوق د یو تور قانون بللې دي. حکومت مخالف ګوندونه وایي موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت په میډیا مکمل کنټرول او آزاد اوازونه غلي کول غواړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن هم یو بیان کې ویلي چې موجوده حکومت د دې نوي قانون په ذریعه لوړاندې نه کنټرول شوی میډیا باندې نور بندیزونه لګول غواړي، بلخوا حکومت وایي د دې قانون مقصد د صحافیانو حقوقو حفاظت یقیني کول دي. د پنجاب صوبې د ساحوال سیمې پولیسو ماشومان سره د جنسي زیاتی او بیا د دوی فحشي فلمونو جوړول کې د ککړې څلور کسیزې ډلې د گرفتاری پخله کړې دي. که څه هم پولیس وایي نیول شوی ملزمان د نړیوال شبکې سره تړاو نه لري، خو د ماشومان د حقونو مبارز د پولیسو د موقف نه مني. دوی وایي پاکستان کې وخت په وخت د داسې ډلو گرفتاری خي چې دوی فحش فلمونه ډارک ویب ته خرڅوي او پولیس ته پکار دي چې د ملزمانو په ضد کوټلي شواهد راغونډ کړي او دوی ته سزا باوري جوړ کړي. او روسي خبردار چې دولتي شمیرې خایي چې پاکستان کې د تیر یو شواروز په محل وش پیته کسان نور په کورونا وایرس مړ شوی او 2988 کسانو ته د دې وایرس د ورپورې کېدو پخلی شوې دي. پاکستان کې په کورونا د څار دولتي ادارې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان د نن د کورونا د تازه پیښو کچه 15.2 ته رالویدلې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د صحافیانو مرکزی تنظیم لخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف حکومت په میډیا باندې د قدغنونو سیوا کولو لپاره مجوزه میډیا ډیولپمنټ اتارټی پر ضد د پارلمان مخامخ احتجاجي ناسته جاری ده او په دې کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو مشرانو هم شرکت کړی دی او دای یو تور قانون بللې دی. حکومت مخالفه ګوندونه وایي موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت په میډیا مکمل کنټرول او آزاد اوازونه غلي کول غواړي. د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن هم یو بیان کې ویلي دی موجوده حکومت د دې نوي قانون په ذریعه وړاندې نه کنټرول میډیا باندې نور بندیزونه لګول غواړي، بلخوا حکومت وایي د دې قانون مقصد د صحافیانو د حقوقو حفاظت یقیني کول دي. د اسلام آباد نه به نور تفصيل د دیو خبريال وقار احمد په دې ریپورت کې راکړي.
او دا یو ریاستي سنسرشپ غني. د غشان جمعیت علماء اسلام یو مشر مولانا حمد الله دیو ته ویلي دي چې وړاندې به عمران خان چې حکومت کې نو دا به ویل چې هر کرپټ حکومت په میډیا بندیز لګول غواړي او اوس په میډیا خپل دوی بندیزونه لګول غواړي.
ما ګومان دادی چې د ډیکټیټر او د امیر په زمانہ کې به هم دغه شی قوانين د جوړېدو کوشش نه سوي لکه څنګه چې د عمران خان په حکومت کې دي. دا د عمران خان خپل وینا ده چې کله د اپوزیشن کې چې کم حکومت کې جرائم پېښه عناصر وي دا هغه به همیشه کوشش دی چې پر میډیا به پابندي لګي.
خبريال مزر عباس وایي هر یو حکومت کې په میډیا بندیزونه لګول شوې دي او وړاندې په پاکستان مسلم لیگ حکومت کې د الکترونیکی جرمونو مخنیوي په نامه قانون جوړ شوی وو، خو یوازې د مخالفینو پر ضد استعمال شوی وو. دا غشان دا خبره هم یقیني ده میډیا ډیولپمنټ اتارټی نومې قانون به هم سیاسي انتقام او اوازونه غلي کولو لپاره استعمالیږي.
اوس وخت عامر تھا
پاکستان کې کله پوزي امیران په صحافت بندیزونه لګوي، کله جمهوریت حکومتونه. اوس یو منتخب حکومت او د جمهوریت دعوا کوونکي پاکستان تحریک انصاف په میډیا بندیزونه هڅه کوي، خو موږ به د دې خلاف جنگ جاری ساتو. ریاست سره طاقت دی او مون سره قلم دی.
د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری د مخالف ګوندونو او صحافتي تنظیمونو په دینوې مجوزه قانون تنقید بی ځایه ګرځوي او وای د نوې قانون مقصد د صحافیانو حقوقونه یقیني کول دي او تر اوسه پورې د نوې قانون تحریری مسوده هم حکومت چا سره نه د شریکه کړي چې لوځي ډېر پښتنې د حکومت پنیت هم پورته شوې دي او د صحافیانو حقوقونو د پاره کار کوونکې نړیوال تنظیمونه وایي چې پاکستان صحافیانو د پاره یو خطرناک هیواد دی. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
د پنجاب صوبې ساحوال پولیس د ماشومان سره د جنسي زیاتوب او بیا د دوی غلط فلمونه جوړولو کې ککړ څلور کسي ځډله د گرفتارولو تصدیق کړی دی. که څه هم پولیس وايي نیول شوی ملزمان د نړیوالې شبکې سره تعلق نه لري، خو د ماشومان د حقونو مبارزین د پولیس دا موقف نه مني. دوی وايي پاکستان کې وخت په وخت د داسې ډلو گرفتاری خای د دوی فحش فلمونه ډارک ویب ته خرڅول کیږي او پولیس ته پکار دي د ملزمانو پر ضد کوټلی شواهد راغون کړی او دوی ته سزا باوري کی. تریو خبريال پیر ویلا چاپی تفصیلی رپورت راکئ.
د پنجاب صوبې ساحوال پولیسو د وړو ماشومانو سره جنسي زیاتی او بیا د دوی فحش فلمونه جوړولو کې ککړ سلور ملزمانو د گرفتاره او د ځای عدالت نه د دوی د ریمارډ اغلستو په خلی کړي دي. پولیسو تر مخه د اغزمنه ماشومانو عمرونه د اتو نه لسو کالو پورې دي او گرفتاره ملزمانو د شپږ سلور فحش فلمونه ترلاسه شوي دي. د ساحوال پولیس تاړه چارواکي عمر دراز بدبواتو تویلي دوی د دغه ویډیوګانو د نور جاج اغلستو لپاره د پلټونو مرکزی ادارې اف آی اے سره تماس نیولو پریکړه کړې ده. نوموړي وویل د اغیزمنه ماشومانو د شناخت لپاره د شناختی کارډ مرکزی ادارې نادره خدمات حاصلولو پریکړه هم شوې ده. پولیس چارواکي زیاته کړې گرفتاره ملزمانو د کال 2013 راهیسې د ماشومانو سره جنسي زیاتی او د دوی فحش فلمونه جوړولو کې د ککړتیا پخلی کړې دي. لدې اړوند کال 2015 کې هم د پنجاب صوبې قصور خار کې تر 300 ماشومان سره د بدفعلی او د دوی فاش فلمونو جوړولو سکینډل مخې ته راغلی و. که څه هم ساحوال پولیس د ریس پلوي چې گرفتار ملزمان ان پړه دی او دا چې د دوی کوم نړیوال شبکې سره د تړاو سره شواهد مخې ته نه دی راغلی، خو د ماشومانو د حقونو مبارزو په دې اړه جوړ ساحل نوم غیر دولتي ادارې مشره مونی زیبانو د دې موقف سره اتفاق نه کوي. نړیوال شبکې ڈارک ویب سره تړاو لري. منی زیبانو زیاته کړی دی ته پورا باور دی چې ساحوال کې نیول شوی ملزمان به هم پاکستانی ماشومانو ویډیوګانې ڈارک ویب ته خرڅې کړې وي او دا اوس د پولیس ذمہواری جوړیږي چې په ساینسي بنیادونو د ملزمانو په ضد شواهد راغون کړي او دوی ته سزا باوري جوړ کړي. هم د ساحل این جی او رپورټ تر مخه کال 2006 کې پاکستان کې تر 3000 ماشومان په جنسي ډول زورول شوي وو. شبکې 2500 نه زیات کیسونه خو باقاعده پولیس سره رجسټر یا ریکارډ شوي هم دي. شبکې د اغیزمنه وړو جنکو شمېرې یو کم 50 او د ماشومانو علاقانو شمېرې یو 50% جوړیږي. دا په داسې وخت چې په وروستو کې د پاکستان پارلمان د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو کې ککړ ملزمانو لپاره سزاګانې لا نورې هم سختې کړې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان یوټیلیټی سٹورز د بنیادی خوراکي شیانو، غړو او د خوراک د تیلو په شمول د امروزه استعمال خوراکي شیانو قیمتونه زیات کړی دي او د کم آمدن او تنخوادارا طبقه وای یوټیلیټی سٹورز کې د کم قیمتونو لوجه هغوی ته په نورو خوراکي شیانو ترلاسه کولو کې اسانتیا وي، خو بس دغه هم ختم شو او د هغوی مشکلات به نور هم سیوا شي. د پاکستان د شمیرنې اداره وای تیره هفته د سلیریشتو خوراکي شیانو بې زیات شوې دي، 15 شیانو بې راکمې شوې دي او دویش خوراکي شیانو بې کې کم بدلون نه دی راغلی. د ډیوه خبريال ریاس حسین په تفصیلي رپورت راکړي.
د پاکستان د یوټیلیټی سٹورز د جاری کړی شوی خبر پانې تر مخه په یوټیلیټی سٹورز کې د غړو د یو کیلوګرام بیا شپږ نوي روپې او د جوارو تیل یعنی کارن آئل یو لیټر قیمت 350 روپې زیات کړی شوی دی او د دې بیا د 500 روپې لیټر نه 850 روپې لیټر ته زیات کړی شوی دی. په خیبر پښتونخوا مردان خار کې د کالج استاد یوسف خان وایي د کم آمدنه او تنخوادار کارکونکو لپاره یوټیلیټی سٹورز یو داسې ذریعہ و چې دلته به په سوداګانو اخستو کې بچت کېدو او هغه پیسې به د خوراکي شیانو په بل مت کې استعمال کړی شوی. خو اوس هغه ذریعہ هم ختم شو او د کم آمدنه او تنخوادار طبقې سره بل څه لارې پاتې نشوه چې خپل ضرورتونه په اسانه پوره کړي. د پاکستان د شمیرنې ادارې هم 13 په خپل رپورٹ کې ویلی وو چې گرانی 1.3% نور سیوا شوه. د شمیرنې اداره وایي د 13 په پرتله په ستمبر کې د گرانې درجه د 1.35 نه 1.55 ته اوړېدلې ده او پر ورځنی حساب د استعمالیدونکو خوراکي شیانو د کال په حساب گرانی 14.6% ده. د شمیرنې اداره وایي روانه میاشت 13 د سلیریش خوراکي شیانو به جګی شوی. د 15 خوراکي شیانو قیمتونه راکم شوی او 2 خوراکي شیانو په بایو کې څه بدلون نه دی راغلی. د خوراکي شیانو کاروبار کوونکو عابد حسین وایي خوراکي تیل او غړو قیمتونه اورس تر بل زیاتیږي.
وړی بوالو نو وړی ډیر زیات سیوا شوی چې کوم ډبم 1200 1100 1600 1700 1700 روبو لړه 16 کیلو ټیم بجو نو مخی په 3500 3600 روبو ټیم د غړو لړه سیزن کولو مخی مو خرڅو 3800 روپے کین برا دوه ظاهر ریټ چې 5500 5100 دی باندې دی.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي د 10 کیلوګرام وړو تروړه په مجموعي توګه 500 روپے ګرانه شوی او د دې بیا 1220 روپے تر رسیدلې ده. اداره وایي د چرګ په غوښه کې د 1 کیلو په سر 45 روپے زیاتوالی راغلی او د دې قیمت 244 روپے راوړاندې کیږي. د یوټیلیټی سٹورز تنظیم کوونکی وایي اوس هم د پرانستي مارکیټ په پرتله په یوټیلیټی سٹورز کې قیمتونه کم دي. د شمیرنې د ادارې د وینا مطابق د پيو ماستو غوښه او وریجو په بایو کې د 15-30 روپے کیلو پورې اضافه شوې ده. خو بیا حکومت وایي په ځینی کچا په قیمتونو د کنټرول ساتلو لپاره نظر ساتل کیږي او حکومت حسی کوي چې خوراکي شیان غنم چینی او تیل د بهر څخه راوړي چې د دې بیې په کنټرول کې وساتل شي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په بلوچستان کې د میډیکل کالجونو د طالب علمانو لخوا نن په 15 ورځ باندې هم احتجاج روان دي. دوی په حکومت باندې او د میډیکل کالجونو د لپاره ټیسټ اخیستونکو کمپنو باندې دا تور لګی چې هغوی د میډیکل کالج د لپاره انټری ټیسټونه په سمه طریقه باندې نه کوي او په دې کې درغلي کوي. دوی د حکومت نه د دې کالجونو د لپاره بیا نه د ټیسټونو اخیستلو غوښتنه کړې ده. د دې خبريال حفیظ الله شیرانی په تفصیلي ریپورت راکړي.
بلوچستان ایالت د سر شار کوټي د پریس کلب ومخته لتیرو 15 ورځو راهسي د ځدکونکو پر احتجاج ناشتي. دا د ټپ په پونځو کې د داخلي لپاره امتحان ورکوونکو نارینه او شجنز د کوونکو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. یاد احتجاج ورسته له هغه پایل شو کله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د بلوچستان ایالت په میډیکل کالجونو کې د نوو زده کوونکو د داخلو لپاره د پاکستان میډیکل کمیشن له لوري ازموینې یا ټیسټونه سوي او د جنوز د کوونکو د نتیجو اعلان وسو. په یاد احتجاج کې ناس د کوونکو تور پوری کوي چې د دوی امتحانونه په صحیح ډول نه دي اخیستل سوي او په نتایجو کې درغلای شوی دی.
اغه چې دی اول دغه غوښتنه ده چې پی ایم سی د خپل ټیسټ ریجیکټ کړي. یو ټیسټ د واخی اغه هم فزیکل آنلاین غړولې د دوی خپل 2020 سیکشن 18 اکټ وایلیشن دی. دوی خپل دا رول دی سی باید یو ټیسټ واخلي سی لیکن دغه خلاف دوی روان دي دوی خپل رول وایلیشن کوي. او دویم نکته دغه دی چې کوم څه دوی ټیسټ واخی پاره کې دوی مستقبل انصر کې کوم څه دوی مشترکه اغه دراکه کاربن پیپر دراکه. او دریم شاید دغه دی چې موږ راوتلو د خپل حق تاغه دی چې موږ ته خپل کی سراس خپل رزلټ یې هغه د موږ ته شو کې باید موږ ته فزیکلی معلومي کوم سوال ما اٹمپټ کړی د کوم رونګ
احتجاج کوم کی وای چې د دوی امتحانونه د بیرته واخیستل سي کني دوی به خپل احتجاج نور وغځوي
پاکستان کمیشن سسی دی پی ایم سی سی دی موږ له دوی څخه غواړو چې موږ له هغه زور سیستم څخه خوشاله یو باید دی یو فزیکل ټیسټ وکړي مطلب شری آن لائن نه په ټابلیټ په کمپیوټر میش ټیسټ نه دی قبول تا ول د دوی سیستم سي دی خراب دی د دوی سیستم په څو دی د دوی سیستم ناکام دی موږ غواړو په کاغذ پر فزیکل ټیسټ اوسي او په ګره پاکستان کې دی یو ټیسټ اوسي
یاد دی وی چې دغه احتجاج هغه وخت زور واخیست کله چې احتجاج زده کوونکو د تیرې پنځشنبه په ورځ د کوټې ښار پر ستار اېدی چوک باندې خپل احتجاج کاوه او د پولیسو لخوا ور باندې تشدد وسو او د دوی ځینې ملګری ونیول سو او ورستو بیرته خلاص کړل سو د زده کوونکو د تورونو او غشتنو په اړه مو د بلوچستان له گورنر سید ظهور آغا سره خبرې وکړې خو هغه په جواب کې راته وویل چې په اسلام آباد کې وکم میټینګ ته روان دی او پر دې موضوع به بیا خبرې کوي دا گورنر تر خبر ورستو مو د بلوچستان حکومت له ایالتي ویان لیاقت شاوانی ایالتي وزیر ظهور بولیدی او د بلوچستان میډیکل پوهنتون له مشر سره د ټلیفون له لارې تماس ونیو خو د دوی له لوري زمر وزنګ ته جواب ونه ویل سو یاد دی وی چې په دغه ټیسټ کې د بلوچستان او د ملک د بیلابیلو طب کالجونو کې د بلوچستان د زده کوونکو لپاره شاوخوا 300 څوکۍ شول سوي دي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګورئ د قانوني چارو پوهان او د خزو د حقوقو د پاره کارکونکو وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په خزو د تشدد قانون د اسمبلی نه و میاشتې وړاندې منځوري دوه باوجود هم د قانون تر مخه د ضلع په کچا د پروټیکشن کمیټي یا د خزو د حقوقو د پاره کمیټي نه د جوړ کړی شوی چې لامل قانون لا هم غیر فعال دی بلخوا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو وای چې د قانون په رولز اف بزنس کار روان دي او د هرې ضلع ډیپټي کمشنر ته د کمیټي جوړولو په اړه هدایت جاری کړی شوی دی د ډیوا خبريال عبدالرزاق په نور تفصیل په دې ریپورت کې راکړي
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی په میرمنو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون روان کال د جنوري په 15مه منزور کړي دي د دغه قانون د سلورمه ماده تر مخه صوبای حکومت با په ټولو ضلعو کې ډیستریکټ پروټیکشن کمیټي جوړوي خود سومیاش تو تیرې دوه باوجود هم د میرمنو د تحفظ لپاره یادې کمیټي نه دي جوړ کړې شوی په پیښور کې مشت د میرمنو د حقونو فعال سایما منیر وی ویډ وته ویل چې د کمیټو د نشوالي لکبله په میرمنو د کورنی تشدد مخنیوي قانون غیر فعال دی او د تشدد سره مخ میرمنې نشي کولې چې د قانون تر مخه انصاف تر لاسه کړي
دا چې څنګه دی لیکيږي نو لازم ده د نقصان خو خوځو ته دی او تاسو وګورئ چې دې ټایم کې موږ کې چې کوم صورتحال ده دا د خلکو خلاف د تشدد څونه زیات شوی دی نو دې کوم پکار و چې د دې ډېر زر دې چې څنګه خو مسله دا ده چې دا قانون چې دی د دېش کال واغستل خبر پښتونخوا کې جوړېدو کې اصل خبر هم دغه ده چې دا کمیټي نه جوړیږي نو دا قانون چې دی د دې اهمیت پاتې نشو نو په کار خدا دې چې د دې رولز اف بزنس زر جوړ شي د دې دا کمیټي نه دې زر جوړ شي چې دا کار شروع کړي
په پیښور کې مشت خبريال او د قانوني چارو کارپوه وسیم احمد شاه وی ویډ وته ویل چې صوبای حکومت لاس کال روان دي د خزو د وضعیت په اړه د کمیشن جوړولو قانون منزور کړی دی خو دغه قانون لا هم پوره نه دی عملي کړی شوی د کم په مکمل توګه نافذ کول چې په میرمنو د کورنی تشدد مخنیوي قانون لپاره ډیر مهم دی
د مخکې یو قانون جوړ شوی دی د زنانو او د کمیشن قانون دی په خیبر پښتونخوا کې هغه کې ډیسټریکټ کمیټي یعنی کی ډیسټریکټ کمیټي داون د سټیټس اف وومن اب هم ال ډیسټریکټ کی جوړیږي نو لاس یو لاس کال اوسو هغه کمیټي هم لا تر اوسه نه دی جوړی په پښتونخوا کې موږ چې ګورو نو دا هغه ډیسټریکټ کمیټي کې چې کوم مشرۍ اب د دې کمیټي چې کوم دا ډومېسټک وایلنس کمیټي دا دې دا غیر سکریټری کردار ادا کوي لکه دا غیر ډیر زیات اهم رول دی دا غیر 4% نو هغه کمیټه ملا نشته دی نو هغه کوم ډیر خندونه دي خندونه راځي لکه پته لګی چې دو درې ځله حکومت اعلان وکړي کوم چې پته لګی نوټیفیکیشن نشه وي
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو وی ویډیو ته ویل چې صوبای حکومت په میرمنو د کورنی تشدد قانون عملی کولو لپاره چټکتیا سره کار روان کړی دی
سبرهم ڈسٹرکٹ کی اگے ڈپٹی کمشنرز تا ویناگانی شوی دی بلکہ ان فیکٹ زمونږ د سبرهم ڈپٹی کمشنرز دی اگے ټول خپل لیست میں پرپیئر کړی دی او هغه ټن بای ټن کې کم دی هغه کیا پرې ته منظوري د پاره دی نیګلیجن دی دی نو اگے باندې ډیر ایکټیو کار روان دی او سی ان سے خپل هم چې کم دی هغه ډیر وخت داشې پر سکلی کې یادې نو هغه په نظر کې بابت کې سی ان سے خپل هم او زمونږ چې سبرهم د پارلیمنت کې کانسپټ دی د ډومېسټک وایلنس
قانون ترمخه د ضلع په کچه د کمیټې مشر به ډیپټی کمشنر وي او د بیلابیلو محکمو نارینه او زنانه چارواکو ترڅنګ د ټولنې مخاوري ستنان به د دغه کمیټې ممبران وي. د کمیټې سیکرټر به د ضلع په کچه د میرمنو وضعیت په اړه د ولسوالۍ کمیټې یا ډیسټریکټ کمیټي آن د سټیټس آف وومن مشروي.
وړاندې کوو یو اداریه. دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر ښایي
عراق او امریکای په خپلو کې د مستقبل د تعلقاتو په حواله د کال 2020 د جون نه د اعلی سطحي اهمي خبرې اترې شروع کړې دي. د دې خبرو اترو سلورم دور د جولای په اخر کې په واشنگټن کې وشو او په دې کې عراق د پاره د امریکای د فراخ مرستې اهمیت په ګوته کړې شو. د غونډي په ایجنډا د عراق د سالمتیا او سلامتیا خبره د هر سنه بالا درج وه. دواړو ملکونو عراق او د عراق خلکو ته د پیښو خطرو خصوصا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره تر ډیرو کلونو پورې خپلو کې په شریکه کار کړی وي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تقریر کې ویلي دي چې دواړه ملکونه د دولت اسلامیا یا د داعش خلاف په جنگ کې د یو بل ډیر نږدې ملګری دي. خود اوی زما خیال دی چې د عراق او د امریکای ترمنځ موجوده تعلقات د دولت اسلامي خلاف د شریک جنگ د مقصد نه هم زیات فراخه او جوړ دي. دوی امریکا په دې ویاړ کوي چې د موجوده دور د زینو اهمو مسلو د مخنیوي لپاره عراق سره ملګرتیا کوي. دا مسلې کې د کورونا وایرس خلاف د جنگ مسله ده یا چاپیریال کې د بدلون راتلو یا د بیا بیا استعمالیدونکو توانایي په وسیلو کې د سرمایه‌کارۍ مسله ده. د مثال په توګه امریکا به عراق ته د کورونا وایرس د علاج لپاره 15 لکه ویکسین او طبي سازو سامان ورکړي او طبي عملی ته به تربیت هم ورکړي. امریکای اوسس عراق له د نورو یو سل 55 میلیونو ډالرو امداد ورکړي دی چې عراق په خپل ملک کې بیکوره خلکو لا د سر د سوري د دارو درملو خوراک د سکلو د صفا اوبو او د صحت صفایي بندوبسونه وکړي. امریکا با د چاپیریال د مسلو د تابعیا کولو د پاره هم امداد کوي او د دې لپاره به ورته د صفا توانایي په مت کې تکنیکی امداد کوي. خاغلی بلینکن زیاته کا چې د عراق او د امریکای ترمنځ د ملګرتیا له سببه امریکا عراق ته د انساني خواخوږی امداد ورکولو نه علاوه عراقیانو له د روزګار د موقع پیدا کولو هم د ټولو نه لوی ملک دی. بېشکه چې امریکای عراق د پاره د ملګرو ملتونو دفتر له 9 لک ډالر امداد ورکړی دی چې هغه په انتخابي عمل کې د ټکنیکی مرستې کارونه وکړي. امریکا په دې فخر کوي چې پر روان اکتوبر کې عراق کې د صفا او د آزادو انتخابونو د یقیني کولو لپاره په بین الاقوامي کوششونو کې د سرپنچ ملک کردار ادا کوي چې دا شان په صفا سوترا او آزادو انتخابونو په ذریعہ د عراق د خلکو غږ ووري دی شي او دوی ځان له خپل خوخي مشران غوړه کوي. او اخیری دا چې امریکا په عراق کې د هغو ګوندونو مرسته کوي چې د داعش د لاسه بدبد ځپلې شوې دي. دغه شان د عراق په بابل، نینوا، موسل، اربیل او د آثار قدیمه په نورو ځایونو کې د زړو زمانو د نخو نخانو د تحفظ لپاره عراق سره منډه هم کوي چې دا شان عراق د خپل زور تهذیب د خوندي کولو او دنیا ته د ښکار ساتلو جوګه شي. خود خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې د دې هر څه د پاسه د ستاینې وړ خبره ده چې موږ د شریکو مفادو او د یو بل د خاطر عزت کورو په بنیاد وړاندې روان یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته الیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.